غرمه دولس بجه شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار ګل ایاز ته.
په جنوبی افغانستان کې په یو نښته کې څلور فوجیان او نهه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو پر ضد به عملیات دوام ولري. او نن د یونان د مالي بحران په اړه د اروپایي ټولنې سرمشري په برسلز کې کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل کې پروند امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور فوجیان او نهه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکو او د فوج مطبوعاتي اسانګ مشال لريته پر لګلی پیغام کې ویلي چې دا نښته پروند ماسپخین د لدا تحصیل په پریغر غر سیمه کې شبي چې په کې دوړو خوونه د درنو وسلو استعمال شوی. په نښته کې شپږ فوجیان ژوبل شوی هم دي چې په کې د دوه سرتیرو حالت مرګونی خودل شوی دي. ځای سرچینو دا هم ویلي چې دا نښتې په داسې حال کې شوي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي ول. وسلوالو د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د پشاکال د بارانو لړۍ دوام لري چې د موسمیاتو محکمې په وینا تر سبا پورې به جاري وي. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه نن مشال رډیو ته ویل چې د بارانو له وجې د صوبې په مختلفو سیمو او قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. د زیاته کړه
بی وخی قبل بیور چی دے نو آخو پا میکسیمم پیپل دے چی اگر پمونگا سلیبی کسیت پیلی شو او خورو جی ہم چانسی دی چی اوبر اکلیش نو خار او سوابی کی باز دیلنا او سواد کی او زارہ ڈیویجن کی مانشرہ کی خاص کر خورو جی سندنی کی اوبر اکلیشی او کوہارٹ کی ہم باز دیلنی کی خورو نر اکلیشی او کرک کی مرور کی ہم باز دیلنی کی خورو نر اکلیشی.
د پښکار بارونو د خیبر پختونخوا په 400 دی او ثوابي ضلعو کې فصلونو ته هم اسق زیان رسولې دي. د خیبر ایجنسی اقلیتي مشران وای پولیټیکل انتظامی ورته د لونګي ورکولو منځوري ورکړې ده چې د دوی لپاره د خوشحالي خبره ده. د اقلیتي مشرانو ویلسن وزیر جیمز مایکل سردار مسی او نورو پرون په یو غټ بیان کې ویلي دي چې د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لخوا د لونګۍ منځوري سره به اقلیتي رورولۍ کې د تفریق او محرومۍ احساس ختم شي. په دغه مشرانو کې شامل ویلسن وزیر نن مشال رادیو ته ویل چې د دین وړاندې به اقلیتي رورولۍ ته د شناختی کارت ډومیسایل او دغه رنګ نور کاغذونو تصدیق کې لوی ستونزې وي، خو د پریکړې سره به یې دا مسلې هوارې شي. دا د قبایلي سیمو په تاریخ کې لومړی ځل دی چې اقلیتو ته لونګۍ ورکول کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوي فوزي عملیات تر هغو روان وي تر څو چې دغه ولایت یې له وسلوالو پاکه کړي نه وي. د دفاع وزارت وروسته له هغې دا بیان ورکړی چې د ننګرهار والي سلیم خان قندوزي پرون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته ویل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو کې جنگیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. د دفاع وزارت یو وایان دولت وزیري پرون مشال رادیو ته په ننګرهار ولایت کې په پیل شوي عملیاتو په اړه ویل
هر څوک چې امنیت خرابوي او امنیت خطر وي د هغوی په ضد باندې وسلوال پوځ عملیات کوي هغه چې د افغانستان په هره سیمه کې وي. او په ننګرهار کې خو مخالفینو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. په دې څو ورځو کې ډېرې سیمې د هغوی څخه پاک شوي دي او هغوی مرکزونه له منځه تللي دي.
دولت وزیر ویل چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو ګڼ غړي وژل شوي دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د یونان د مالی بحران د سیډن لپاره د اروپا د یورو زون د 1900 هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنز خبرې ترې نن هم په برسلز کې دوام لري. د خبرو تر مخه د یونان په یورو زون کې د پاتې کېدو په اړه تړون ته رسیدل دي. دا خبره تری په داسې حال کې کیږي چې نن د اروپای ټولنې 28 هیوادونو سرمشریزه هم پیلېږي. په دې سرمشریزه کې به د اروپای هیوادونو مشران د یونان د مستقبل په اړه په تګلاره غور کوي. پرون په برسلز کې د 9 ساعتونو خبرو اترو کې په ښکاره څه پرمختګ نه دی شوی. د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس غواړي چې تر 2013 کال پورې د هغه هیواد پورونو پرې کولو لپاره 53.5 ارب یورو پور واخلي. خو د یورو ګروپ مشر او د هالند د مالی وزیر نن وختي ویل دي چې دا خبرې اترې ډېری مشکلې دي او په دې کې د یونان د باور او اعتماد په اړه مسلې موجود دي. د نړۍ شپږو طاقتونو سفارتکارانو تیره ورځ ناوخته پورې له ایراني مرکچیانو سره د جوهري پروګرام په اړه حتمی تړون ته د رسیدو لپاره خبرې اترې کړې دي. د خبرو اترو وسنې پړاو په داسې حال کې کیږي چې سبا د ګل پورس حتمی موافقې لپاره وروستۍ مهلت ټاکل شوې دي. سفارتکاران وایي چې پرون په ویانا کې د دواړه خیزه او هر اړخیزه غونډو وروستو په 98% متن سلا شوې دي. خو په داسې حال کې چې مرکچیان د نننۍ خبرو لپاره تیاری نیسي، راپورونه تجویز کوي چې دوه یادري مهمې مسلې لا هم موجود دي. تر سو مودی پورې به دا تړون وي. د دې ترڅنګ د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د میزایلو او غیر روایتي وسلو د عرضې بندیز پوښتنه هم شامل ده. د نړۍ شپږ قدرتونه غواړي چې د تهران د اټمي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت مخه ونیسي او په بدل کې پرې بندیزونه نرم کړي. او وروسته خبر د شام پاړه دي. د پښام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې تر ولقې لاندې الباب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. په برتانیې کې میش د شام د بشري حقوقو د سار ډله وایي چې په پورني برید کې په وړل شو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 19 عام وګړي هم شامل دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د جنوبی وزیرستان په لداخ تحصیل کې 13 ورځې د وسلوالو او د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وخت ده. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت یو بیان وایي په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسلوال ډلې ته د پام وړ تلفات اړولې دي.
دا څنګه واته ورځو چې وی عمر ته لا پات لیدلی دي هڅه چې د محاسبي ورل دي.
د قبایلی سیمو لپاره له قدرتۍ ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو بې کورکل شوي خلک یې بیرته خپل کورونو ته ورستنول پیل کړي دي. بیرته ستنیدونکي کډوال بیا له حکومت غواړي چې د ژوند بنیادي اسانتیاوي ورته برابر کړي.
موږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي، د بجلی او د اوبو ضرورت او زموږ اسکولونه او هسپتالونه نشته.
او په پاکستان په تیرا په خیبر پختونخوا کې د بجلی د نشټوالي یا لوډ شیډنګ ستونزه ولې دومره غټه شوې، د وابډا یو ملازم یې لامل څه داسې په ګوته کوي.
ته زمونږ سوره ګریډز جوړ شوې دي، که زمونږ سوره لاینونه دي، هغه خپل ټایمونه پوره کړی دي.
پر شمیر نور موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا اورې دوته ل مشال رادیو سره اوسه. دا هم اورنۍ موضوع د پاکستان امنیتی چارواکي وایي 13 ورځې د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې وسلوالو د امنیتی ځواکونو پر پوسته کړي برید کې 4 سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپي کړي دي. پوز بیا داوا کوي چې په ځوابي کاروایي کې 9 وسلوال وژلي دي. لسیمی پر د مشال رادیو د خبريال سیلاب مسعود رپورټ ورو.
په سویلی وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیا په ډیر اسمل خان کې د امنیتی فورس سره وابسته د خفیه ادارو چارواکو د پخلی او د پښتونخوا ستر پندغولي په شاور نه د امنیتی فورس د مطبوعاتي څانګې له طرفه مشال ریډیو ته را د جلی یو برښنایي لیک په مطابق د افته په ورځ ما سپشین مال د سویلی وزیرستان تحصیل د پرغل غرب سیمه کې د امنیتی فورس د سرتیرو او طالبانو په منځ د جګړې او د دواړه لوریانو د غټې وړې وسلې د ډزونو د بدلون په نتیجه کې نه طالبان 4 پوځیان مړه او 6 پوځیان پر ارژلی شوي دي. د غوزره یې دا هم زیاته کړه چې مړه شوي او پر ارژلی پوځیان د هلیکاپټر په یو خصوصي الوت کې د واڼه پوځي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي، چرته چې 2 پر ارژلی مرګندي وشولي شوي دي. زرایې دا ویلې لی دی چې د مرګ جوبله دغه پېښه هغه وخت مخه تراغله چې کله د امنیتی فورس سرتیرو په وشوالی سیمه شه د لټون عملیاتو په دوران کې هلته موجود طالبان په ګریک شه راوستل او بیا د دواړه لوریا نه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشه. طالبانو د دغه پېښه او مرګ جوبله په باره کې لیا هیڅ نه دی ویلي. یاد دی وی چې یو طرف ته حکومتي چارواکي دوا لري چې د سویلي وزیرستان زیاته برخه د امنیتي فورسز په کنټرول کښې ده او هلته بیخي امن راوستلی شوی دی، خو بل طرف ته په دغه سیمه کښې یو بل ته د بریدونو او مرګ ژوبلې په دغې رنګ پېښې هم مخې ته رادرومي. دا د هم یادوي چې په دغه سیمه کښې د روانې میاشتې په څلورمه نېټه مسعود طالبانو د امنیتي فورسز په یوې دستې برید کړی وه چې په نتیجې کښې یې یو بل ته د مرګ ژوبلې زیان اړولی وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغان حکومت چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې وسلوالو طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په دې برات کې په وروستیو کې د داعش ډلې وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړې شوي دي. د ننګرهار والی ویلي د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. صالح محمد صالح پرې رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته یې په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي.
دا شپږ اوه اته ورځو کې هغوی دومره تلفات لیدلي دي حتی چې د محاسبې وړ نه دي.
دولت وزیري وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاک شوي نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار، جهادیار، ګلزمان، شاهدالله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل شوی و. د ننګرهار د والي ویند احمد ضیا عبدالزی وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات سوي دي.
تیرو دو اونۍ کښې د دواړو ډلو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي. قرار د راپورونو کښې په دې دوو اونیو کښې نوي یا سلو په شدیدو کښې د دواړو ډلو نه وسلوال مخالفین د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کښې وژل شوي دي.
په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې یې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت کمانډان وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو رهبری بدلون ته اړتیا لري. جنرال جان کیمبل د شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان ځواکونه ښه تجهیز او روزل شوي، خو د ښې همغږۍ او رهبرۍ د نشتوالي له امله دوی کله ناکله له ستونزو سره مخامخېږي. د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په اړه انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې سږ کال په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی او ځینې سیمې او ولسوالۍ یې نیولې دي. تفصیل کابل اسدالله لودین را کوي.
د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت قمندان وایي افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې خزلېږي، خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ او همغږۍ ستونزې لري. جنرال جان کیمپل د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره له نږدې کار کوي څو دا او ورته نورې ستونزې هوارې شي. کیمپل وایي که چیرې افغان ځواکونه په همغږۍ او ګډه کار وکړي، کولی شي مقابل لوري ته په اسانه ماتې ورکړي.
که چیرته افغان ځواکونه په ګډه او دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه او د ملي امنیت ریاست په همغږۍ کې کار وکړي، کولی شي مقابل لوری وځپي. دوی ښه ټکنالوژي او ښه تجهیزات لري، خو دا ځواکونه ښې رهبرۍ ته اړتیا لري. په ځینو ځایونو کې رهبري ښه ده، خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ بدلون ته اړتیا لیدل کیږي.
د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ باندې انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې سږ کال د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه یو څه جدي دي او یو شمېر سیمې او ولسوالۍ هم نیولې دي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم منلی چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په ځینو برخو کې پاتې راغلي او ویلي دي چې اوسنی وضعیت ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت قمندان جان کیمپل هم مني چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی، خو نوموړی عوامل داسې په ګوته کوي:
موږ لا هم له ګواښونو سره مخ یو. افغان ځواکونه له سخت جنګي فصل سره مخ شوي دي، خو سږ کال د تیر کال په پرتله جګړه د څو عواملو له مخې زیاته شوې ده. یو لامل یې دا دی چې په سخته جګړه کې ائتلافي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نشته. ځینې بهرني عوامل هم شته، مثلا په پاکستان کې د عملیاتو له امله د افغانستان خاورې ته د مخالفینو راوختل، او بل هم په هلمند، فاریاب او ننګرهار کې د داعش موجودیت دی.
له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو او امنیتي کارپوهانو هم د امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او رهبرۍ انتقادونه کړي وو، خو له دې وړاندې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ او د دوی د خراب رهبرۍ انتقادونه په کلکه رد کړي دي. د چارو څېړونکو وایي افغان حکومت باید په دې اړه انتقادونه جدي ونیسي، او د امنیت قمندانیو، ولسوالیو او قلي اردوګانو په کچه د امنیتي ځواکونو د همغږۍ او رهبرۍ هڅې ګړندۍ کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15315، 15015، او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اردوونکو، افغان چارواکو د دې پخلی کړی دی چې له چین سره د امنیتي مرستو په اړه خبرې شوي دي. چین که له یوې خوا په افغانستان کې په مختلفو اقتصادي پروژو کې پانګونه کوي، نو له بلې خوا یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سیاسي روغې جوړې کولو کې هم مهم رول لوبول پیل کړي دي. افغان چارواکي او څېړونکي خوښ دي چې د چین پراخ رول به په سیمه او افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو او د امنیت ټینګېدو سبب شي. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
یو لړپړی افغان چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړه چې چین به افغان ځواکونو سره د پوځي سامانونو او وسلو ورکولو په برخه کې مرسته کوي. هغه نور معلومات ورکول له وخت مخکې وبلل، خو رویټرز خبری اژانس د رپورټ تر مخه د چین ولسمشر جی پینګ په روس کې د شانګهای د همکاریو سازمان د یوې غونډې په څنډه کې شوې ملاقات کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونو ته به پوځي سامانونه او روزنه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې یا داعش افغانستان کې د خپلو فعالیتونو خبر ورکړی دی، او په شمالي ولایتونو کې امنیت خراب شوی دی. د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې چین ویریږي چې ترهګر به د افغانستان د شمال له لارې د شینجیانګ ولایت شرقي ترکستان بلتون غوښتونکي تحریک سره مرستې لپاره هلته ورشي.
چین خو ویره کې ده تقریبا له یوې خوانه د امریکې شتون دلته ده. دویمه خبره کوم شی چې د دوی لپاره ډېر د خطر احساس کوي، هغه د دغه داعش موجودیت ده. دوی څومره په افغانستان کې دوی ځان رانږدې کوي، دوی ځان ته بیا مسکون احساس کوي، او که چېرته دوی رانږدې نه شي او دغسې دا منطقه بیا په یو تروریزم باندې بدله شي مرکزي، او یا داعش په دونه قدرت باندې شي چې سینګیان ولایت ته دوی رخنه وکړه، نو دوی باور دې کوي چې دا د دوی سیستم
د چین ولسمشر سره په روس کې تر ملاقات وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان د مرکزی ایشیا د هیوادونو سره نښلولو کې لوی اقتصادي اهمیت لري. په همدې خبر پاڼه کې د چین د ولسمشر لوخلې ویل شوې چې د مس اینک او د امو سند د ګیسو پروژې ورته ډیر اهمیت لري، او د نورې پانګونې په لټه کې دي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وایي چې چین افغانستان سره د اقتصادي ګټو لوجې مینه پیدا کړي.
افغانستان ویني چې غربي وادونه ډېر لري پراته دي او روسي سره مناسبات لکه څنګه چې پخوا وو د هغوی د مداخلې نظامي د لحاظه هغونه اړیکې نه دي بېرته ښې شوي. نو یوازینی هېواد موږ ته هم چې لوی هېواد دی او توان وت لري چین دی، او چین خپله هم ډېره علاقه لري چې افغانستان یو دست ناخورده هېواد دی، ټول زیرمې او منابع د اندرګراوند په ځای پاتې دي او دا چین په ګټه ده چې د موږ سره روابط د اقتصادي لحاظه ونیسي.
چین په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو سره د پوځي مرستو خبره کوي چې د امریکا په مشرۍ په زرګونو بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي او اوس خواشا یوازې 10,000 پوځیان پاتې دي. په همدې حال کې افغان چارواکي دا هم وایي چې چین د روسیو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مذاکراتو کولو کې مهم رول لوبونې ترڅنګ تر 2018 کال پورې د 320 میلیون ډالرو اقتصادي مرستې ژمنه هم کړې ده.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د کبالی سیمه لپاره له قدرتی ناورینونو سره د مبارزې د روایي د رواني میاشتې له 8 څخه د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو به کورکل شو خلکو بیرته د غوي کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل کړي. دا اداره زیاتوي تر اوسه شاوخوا 4,000 کورنۍ بیرته لیږلي ورته یو لړ اسانتیاوي هم برابر کړي دي. خو د باړې د اغیزمن شو خلکو مشران بیا وایي په سیمه کې د خلکو ډیر زیانونه شوي دي او د بیا بحالۍ لپاره حکومت باید لا ډیر څه وکړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دغه اړه رپورټ راکوي.
د ایف ڈی می د وینا تر مخې د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بیلو بې کور شو خلکو د ستنېدو دغه عمل به د جولای تر 14 نیټې پورې مکمل شي. د ایف ڈی می د خیبر ایجنسی کوارډینیټر زیول حق د کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بیلو د ستنېدو او دوی ته د اسانتیا ورکولو په حق له مشال ریډیو ته وایي.
مونږ چې کوم د پروسس سٹارټ کړی دی نو دا اتکیا مرکز بر کمبرخیل سٹارٹ دے دینا مخ کی مونگ پہ خبر کی چکم حبول ہے یا ایڈی پیز یا فوڈ پاغی بانے سیم ورکڑے ہیں نو پاغی سیم بانے دے خلکو تا 10,000 روپے ٹرانسپورٹیشن چارجز دی اور دل تا کی پتا کیا مرکز کی 25,000 روپو ایٹی ایم کارڈ ورکا ہوئی چی اگا ڈی پیز وی آر ایف پہ پرسنگ والی نو 24 ہور کی دلتا دا پیسے پتا مسیج ترو باندے لاری شیو دے یہ وصول اولیش ایٹی ایم بزریا کی مونگ باقاعدہ ہیلتھ ٹیم ناست ہے پولیو ویکسینیشن دی چکم معشومان کم فیمیلی رضی ہے معشومان تا پولیو ویکسینیشن ورکے دی.
د باړې سیمې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردای بیا وایي چې د پوځي عملیاتو بدمنۍ لامل په باړه کې خلکو ته ډیر زیانونه اوختي دي او باید حکومت یې د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي.
حکومت مونږ لا هغه څه توجه را نه کړه لکه څنګه زموږ علاقه کې نقصانات شوي دي. مونږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي په دغه واپس یې کې په دې ته د بجلی او د اوبو ضرورت دی ځکه چې زموږ اوبه ټولې په بجلی باندې راخېږي، کویانو نه اوبه راخېږي، زمونږ ته بیا بجلی هغه شانتې نشته رې او زمونږ اسکولونه او هسپتالونه نشته. ایمرجنسی امبولانس او موبایل هسپتال دي هغه د علاقې خلکو ته ورګي.
یاد دیوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د باړې د کډوالو ستنېدل پیل شوې دي او د اکاخیلو او شلوبر کې بلو خلک ورته ستانه شوې دي او اوس کمبرخیل او بر کمبرخیل هم ورته ستنېږي. باړه په دې وروستو کې د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده، خو بیا په تیرا کې د وسلوالو پر ضد خیبر 2 عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د کوزه محمد ایجنسی د رنگینه غونډه سیمې اوسیدونکو وایي حکومت هغلته د ماشومانو جینکو د تعلیم لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. دا وی په خبره ماشومان هلکان د زده کړو لپاره د نږدې کلیو سکولونو ته ځي چې دغه کار ماشومانو ته ډیر ستونزمن تمامیږي. د محمد ایجنسی د پولیټیکل انتظامی یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې په رنگینه غونډه کې د پرایمری سکول جوړولو په کلبا د سیمې مشرانو او همدارا د تعلیم محکمې چارواکو سره خبرې کوي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د کوزه محمد جنسی پورنګینه غونډې سیمه چې آبادی له 2000 نه زیاته ده ولې سوای چې نه هو د هغوی په سیمه کې د جنکو لپاره کوم سکول شته او نه د هلکان لپاره دوی وای چې هلکان بیا هم سلور او 15 کیلومتره مزل کوي او د نور کلیو سکولونو ته ځي ولې د جنکو تعلیم بیخي پاتې ده دغه سیمه چې د کوزه محمد جنسی په میچنه کې آباد ده د پیښور ضلع نه په سویلي اړخ لږ زیات سلور کیلومتره کې آباد ده د دغه سیمې اوسیدونکي اورنګزیب خان د ماشومانو مشکلات داسې وای
ډیر ذهین ستوډنټان دلته خو ډیر لرې ځي په دې ګرمۍ کې چې ځي راځي په ډیر روډونه خراب شي په لاره باندې نو که دلته داسې د جینکو سکول جوړ شي د هلکانو سکول جوړ شي دې سره به دا زموږ علاقه چې د کومه رنګینه غونډۍ دا تعلیمي لحاظ سره به انشاءالله چې ډېره ښه شي
شوکت خان چې د سکول استاد دی هغه وویل چې که چېرې د هغوی په سیمه کې سکولونه وي نو ماشومانو جینکو به هم سبق وویلو هر پلار د خپل وس پورې ماشوم سکول ته لیږي خو چې بیا مالي غریبي اجازت نه ورکوي نو لوړ زده کړې پرې ونه کړې
لکه موږ خپل هاي سکول کې موږ سره خپل بچیم زی تقریبا 3-4 کیلومتر مزل کوي را سره دا سه ماشومان چې کم د ماشومان دي نا کډېر لاړ شي دریم سلورم پنځم پورې پرایمری ته لاړ شي بیلری تک دي نو لہذا د جنکو تعلیم په دغه وجه مکمل پاتې
نو دغه سیمه د کوم کوم رقم سکولونو ضرورت زیات لري اختر مومن وای
پرایمری سکول هم دی مردانه زنانه دواړه دی های سکول هم دی او دومره پورې دغه نه چې په دې ځای کې انټرمیډیټ کالج هم خو اصل ضرورت
بیا مې د کوزه محمد جن سید اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز سره د دغه ولز غوښتنې شریک کړلې
دا په پاپولیشن باندې او څه کوم ایډی پی را روانه نه نو څه کوم ایډی پی مونږ راشي نو مونږ دغه ځای کې مشرانو سره خپل ناس ته وګ او دا غا ناس ته په بیس باندې مونږ دې ته بیا سیمونه ورته نو ان شاء الله په دې کې بډې ځل جرګه مونږ دې راغواړو او بیا د ایجوکیشن وال سره هم په دې باندې کثیر ان شاء الله میټینګ کوو ګورو به چې ان شاء الله کوم ځای کې سکول دې سره نږدې دی او څومره دې ته ضرورت دی نو ان شاء الله کوو به ولې باندې کوو لازم به کوو
د رنګینی غونډې ځوانان د بایکور ډبکور او د شالم سول های سکولونو ته سبق لزی خوای چې مشکلات ورته زیات دي او دوی وویل چې حکومت دې باید د هغوی په سیمه کې سرکاري سکولونه جوړ کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزه
اسپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ تا چې کم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنی غم
اور دین کو خیبر پختونخوا گورنر درې ورځې وړاندې د یوې اعلامی لارې د صوبې د پوهنتونونو وایس چانسلرانو ته د زدهکوونکو پر سیاسي تنظیمونو د بندیز لګولو هدایت جاری کړل خو له دغه سیاسي تنظیمونو سره اړه لرونکي زدهکوونکي او د سیاسي ګوندونو غړي د گورنر د پریکړه په سیمه کې د جمهوریت او د غیر پرمختګ پر ضد یو اقدام بولی له پیښور پرې د ځلان یوسفزی رپورټ اورو
د پیښور په هنتون د پښتون سټوډنټس فیډریشن انفارمیشن سیکرټری ملک احتشام الحق وای چې په پوهنتونونو کې د زدهکوونکو د ستونزو لپاره همدا سیاسي تنظیمونه غږ پورته کوي او که په دوی بندیز ولګي نو د زدهکوونکو فریاد ته به هیڅ څوک هم غوږ نشي
نور چې ډېر زیاتې مسلې دي د ډیګریانو مسلې دي زموږ چې کومه اسلامي کالج یونیورسيټي چې دا بنتهای زیاتې مسلې دي گورنر صاحب پهل خو تراشه په اسلامي کالج یونیورسيټي سیګریسي وګوره د پیښور یونیورسيټي سیګریسي وګوره چې سیګریسي کې مسلې څومره دي اسلامي کالج اتلس وان چانسلران بدل شو ته چانسلر خو پهل ټیکه د نور یونیورسيټو وا چانسلر خو ټیکه اې نه پس د پولیټکس سیاست خبره کو
د اسلامي جمعیت طلبه د پیښور جنرال سیکرټري واسف الله وای چې پس د کوونکو باندې د سیاست پابندي به د سیمه پراتلون کې خ اغیز اون لري زکه چې همداز د کوون کې د مستقبل مشران دي
پولیټیشن چې کم تیار شوی تاسو وګورئ دا جاوید هاشم شو احسان اقبال شو د ټول اسلامي جمعیت طلبه پروډکټ دی پولیشنګ کې په دې کې یو سټوډنټ دا ګرومي کې دا میچورټی لیول هاي کې دا ټول دنیا کوم ګور ورته سټوډنټ پولیټیکس ته او دا سټوډنټ څنګه د ډیموکرات کې حق دی او حکومت لنګ دا مطالبه کوم او د الفاظ مو شدید مزمت کوم په کاز چې سټوډنټ حکومت رائټس ور کې مقابله کې دي چې کوم دی الټا پابندي نه لګي
د عوامي نېشنل پارټي غړي او د تعلیم په خوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک وینا ده چې له تیرو وختونو ثابته ده چې د پوهنتونو سیاست ملک او قام ته نامتو مشران ورکړي دي
پابندینه په کار په کار د چې دغه طالب علمانو ته خپل اختیار چې غیزان الیکټډ باډیز اوټا کی ضروری نه چې دی به صرف سیاسي اکټیویټیز کی لیډرشپ کوالټیز چې دی غا ودمومي او ظاهر خبره د تعلیمي داري دا شي چې مونږ غواړو دا چې یو طرف ته د ډاکټران پیدا کی انجینران پیدا کی مونږ غواړو دا چې د سیاسي ورکران پیدا کی
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې غړې او پخوانی سنټر غلام علي وای چې د گورنر دا فیصله جمهوریت او د جمهوریت سوچ ته زیان رسوي
خیبر پختونخوا گورنر چې کوم دی پخپل سیاسي سړی دی او ډیر افسوس دا دی چې یو سیاسي غړی او ټول عمر سیاست سره وابسته پاتې شوی هغه دغه رنګې فیصلو کې نو دا په ملک کې د جمهوریت دپاره جمهوری سوچ دپاره دا نسخاندېه ګرځي.
د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو په وینا د ګرمۍ له چوټیانو ختمېدو سره سم به په پوهنتونونو کې د سیاسي تنظیمونو د بندیز پر ضد احتجاجي تحریک پیلوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دولس نیمې بجې شوې دي. اورېدونکو، د ګلیاز نه به لنډ خبرونه اورو.
د جنوبي وزستان په لدا تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسله والو ترمنځ په نښته کې څلور پوځیان او نهه مشکوک وسله وال وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل چارواکو او د فوج مطبوعاتي څانګې مشال اړیکو پر لګې پیغام کوي دي چې دا نښته پرون ماسپښین د لدا تحصیل په پریغل غر سیمه کې شوې چې د دواړو خواوو درنو وسلو استعمال شوی دی. وسله والو طالبان د دې پیښې ذمواری قبوله کړې ده. د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د خوشحال د بارانو لړۍ روانه ده چې د مصنوعاتو محکمې په وینا تر سبا پورې به دوام لري. د مصنوعاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شانن مشال اړه کوي چې د بارانو له وجې د صوبې په مختلفو سیمو او قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. د خیبر ایجنسۍ اقلیتي مشران وایي پولیټیکل انتظامی ورته د لونګۍ ورکولو منځوري ورکړې ده چې د دوی لپاره د خوشحالي خبره ده. د اقلیتي مشرانو ویلسن وزیر، جیمز مایکل، سردار مسی او نور خلکو یو ګډ بیان کوي چې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامی لخوا د لونګۍ منځوري سره به د اقلیتي رورولۍ احساس محرومي ختم شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې به د اسلامي دولت وسله والې ډلې او وسله والو طالبانو په وړاندې پیل شوي پوځي عملیات تر هغو روان وي تر څو دغه ولایت کې له وسله والو پاکه کړې نه وي. د نړۍ شپږو طاقتونو سفارتکارانو تیره ورځ ناوخته پورې له ایراني مرکچیانو سره د جوهري پروګرام په اړه حتمي تړون ته د رسیدو لپاره خبرې اترې کړې دي. د خبرو تر اوسنۍ پړاو په داسې حال کې کیږي چې سبا د ګل پوره سفین موافقې لپاره وروستۍ مهلت ټاکل شوې ده. د یونان د مالی بحران د څېړنې لپاره د اروپا د یورو زون د نورو هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنځ خبرې اترې نن هم په برسلز کې دوام لري. او په شام کې فرانګو چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې تر ورقې لاندې یو پارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیز مله ګلایا زبورې د وسوریدونکو د زینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل ناور.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په شنګای تاون تنظیم او د کې پاکستان ته پور کړی شوی غړیتوب لیکلی دی. د غلړ کې آج ورسپانو وایي چې د تنظیم د سرمشریز دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات وشو چې پکې د امنیتی چارو سره سره د تجارت او معاشي استحکام په چارو هم خبرې وشوې. اداري وایي چې دوه مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل کې په شوی پرمختګ تسلی ښکاره کړ او دای د ټوله منطقه د امن او خوشحالۍ د پاره یو خګام وګرځولو. اداري اخره کې وایي چې پاکستان افغانستان لا دغه رنګ د سیمهیز امن او ترکه او ولس د خوشحالۍ او سوکالۍ د پاره یو بل لا کلک لاس ورکول پکار دي او که دلته امن شو نو ممکن دا چې تجارتی رابطې با بیا د خیبر پختونخوا، قبایلی سیمو او افغانستان په لار وستي ایشیایي ریاستونو ته ورسي. د دې لپاره ضروری ده چې دواړه ملکونه په بنیادي ډانچا پاملرنه ورکړي او تجارتی رابطو سیوا کېدو سره به د دواړو ملکونو نه غربت او بیروزګاری هم ختم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د بلوچستان په حق له د پوزي مشر په بیان لیک کړي او وایي چې دا د هغه خلکو د پاره یو خ او د مینې پیغام دی چې څوک وسله وګرځوي او حکومت ته تسلیميږي او په کار دا چې د پوزي مشر د دې بیان نه دغه ټول خلک فائدہ پورته کړي څوک چې پسنه سوجه د ریاست نه خفه دي. اداریه مخکې وایي چې د پوزي مشر د بیان سره شکونه او وسوسې هم ختم شوي. خو د دې سره سره په کار دا چې دغه خلک اوس په بشپړ توګه کمی بهیر کې شاملولو اقدامات وکړي شي. د دې پاره ضروری ده چې دوی ته د روزګار د پاره د روزنې بندوبست وشي، د وخت تیرولو د پاره ورته وظیفه ورکړي شي، د صحت او درملنې خیال یې وساتل شي او تر ټولو مهم د دوی بچو ته تعلیم ورکړي شي. اداري اخره کې وایي چې د دې خلکو وسلې راغستو کې یو لوی وجه بیروزګاری او د تعلیم کمی دی. نو د حکومتي اقداماتو، ګوادر بندرګاه او پاک چین اقتصادي راهداري سره به د بلوچستان ځوانانو ته د روزګار ډېر موقع په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ہندوستان ٹائمز ورسپانے د روس په وفا خار کې د شنګای همکارۍ سازمان د سرمشریزي په څنډه کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو د لیدنې او د هیل نومې وپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد د امریکایي ډرون بریدونو موضوع راغستې د دواړو لیکنو مهمه برخې له ملیح امیرزاده اورو.
ہندوستان ٹائمز رسپانہ د چارواکو لخلی لیکي چې پروس کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات په نتیجه کې په اعلانونو کې پرمختګ مخې ته راغلو. دا ښایي کې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې چې وړاندې د ځند ښکار شوې وي اوس بیا پیل شي. د دواړو مشرانو ترمنځ د جون په 14 نیټه هم خبرې شوې وي کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روژې د میاشتې د شروع کېدلو په موقع نواز شریف ته په ټلیفون مبارکي ورکړه او د هغه فیصلې په اړه ورته ویلو چې دوی به د هند په جیلونو کې قید پاکستانی کب نیونکي خوشي کوي. رسپانه لیکي کسان په دې تیرو میاشتو کې د هند قومي امنیت سلاکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو سیکرټري ایس جی شنکر د پاکستاني استادو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په مسلو خبرې وخت په وخت کړي دي. خو د دواړو مشرانو ترمنځ د روس په اوفا خار کې لیدل کتل په روانه میاشت کې وشو. ټاکل شوی چې پر روان وخت کې به د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاکارانو ترمنځ د ترګرۍ سره تړلو په ټولو مسلو به خبرې کوي چې دا د هند لپاره یو مهمه مسله ده. رس پنلی کی د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواک تر میانس هم خبرې ټاکل شوې دي چې روسته به بیا د پوځي چارواکو تر میانس خبرې کیږي. په دغه غټ خبري بیان کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر د شخړې په اړه سندي دی ویل شوې. خو دواړه خواوی وایي چې د شنګای تاون تنظیم په سرمشیزه کې په جاري شوې اعلامیه کې د کشمیر په ګډون ټولې مهمې مسلې شامل دي. بلخوا هیل نومي وپاڼه د امریکا د دفاعي چارواکو د خولې لیکي چې په افغانستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو پیژندل شوي کسان په دغه هیواد کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو د بریدونو پلانونه جوړول چې له عمله روانونه ډرون بریدونو ته ضرورت پېښ شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځي ویاند ویل چې دغه بریدونه د هغو کسانو پر ضد وو چې په امریکایي او ائتلافي اهلکارو یې د حملو پلانونه جوړول. که څه هم دغه ویاند دا وضاحت ورنکړ چې دا کوم قسمه حمله وي او چرته یې کول غوښتلې. ویپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت خبرې ته دومره اهمیت نه دی ورکړی او وایي چې دا د طالبانو ناراضه غړي دي او اوس ځان د داعش غړي بولي. خو چارواکي وایي چې بیا هم دوی په دغو وسلوالو نظر ساتي چې د افغانستان په دریو ولایتونو ننګرهار، فراه او هلمند کې فعال دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندې هنریټا لیوین بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره یو بل مخفف په استعمالولو سره وویل چې د ځینو طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شکل کې مخې ته د راتلو فیصلی د افغان حکومت قانوني حیثیت ته کوم مهم ګواښ نه دی ورپېښ کړی او نه د هیواد پر خاورې کنټرول ته خطر راولاړ کړی دی. وپاړل کی پر دغه وسلوالو ډرون حمله تراغي روس ته وشوه چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې امریکایي مشن په رسمي توګه سرته ورسولو. په دغه هیواد کې راتلونکي کال د امریکایي سرتیرو وستل پلان شوی دی.
مشال رادیو دا سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایتالیا حکومت وای په مصر کې پر کونسلګرای حمله ورته غواخته. رپورټونه وای پروند مصر په پلازمینه قاهره کې د ایتالیا د کونسلګرای مخې ته 14 وشو چې یو تن یې وواجه او ګڼ نورې ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې د دغه حمله مسؤلیت منلې ده. صالح محمد صالح جزئیات لري.
ایتالیا وی په مصر کې پر کنسولګری تر حمله وروسته لاسترزنی نکشنی او د نړۍ په هر برخه کې هغه غوښ جدي نسی چې د دغه هیواد ګټي زیانمنوي. چربکی وی دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو غوښ ګڼل کیږي او یو نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبری اژانس د هغه هیواد د یو امنیتی چرواکي له قوله چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړي بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایتالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی و. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د دغه هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید مشته دا مفکوره راکوي چې ارتیالرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو. هغه څه چې ایتالیا به په ډیر غوڅ دری سره ځواب ووایي دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د 14 په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمی چاودنې مسؤلیت منلی دی. د ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایتالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول شوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونی حمله کې یو ملکی مصری وژل شوی او لس تنه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي دې پیښې د ایټالیا قونسلګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وایي هیواد یې له جنګ سره مخامخ سوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې یې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر یې نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه وبجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان هغه هڅې استایلی چې پترس کې د افغان حکومت او افغان طالبان او استادو وکول شول. په دې ورستاو کې د پنجاب صوبې په مری خار کې د سولې د خبرو لړۍ پیل کی. دا چې افغانستان او پاکستان تر دامنځ د باوري اړیکو جوړولو او د سیمې د امنیتی وضعیت ښه کولو لپاره یو بل سره څومره همکاري کولای شي، پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ ورو.
د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مریخار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د سولې خبرې وشوې. دوانو غاړو د پاکستان په مرسته په دغه خبرو کې د سولې په عمل بحث وکړو. افغان چارواکي وايي په دغه خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی او دوانو غاړې پر دې هم سلا شوې دي چې په روانه میاشت کې بعد د خبرو په یو بل پړاو کې هم برخه اخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په واک کې د راتلو وروسته پاکستان ته دا ویلي وو باید دغه هیواد د سولې په عمل کې لدوی سره مرسته وکړي او د وسلوالو ملاتړ پریږدي. دا چې د سولې په عمل کې د پاکستان وروستۍ هڅه به د دواړو هیوادونو ترمنځ بے باوري ختم کړي او کنا په جواب کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د سانګې استاد نصر الله ستانکزی وایي
پاکستان لدیر زمانو را پده خواه ده طالبان سر مستقین عری که دلو دلی ها مثلا او بلا مسئله داره چه ده ثابته ایدی پاکستان خپل زنگره نفوذ او اغا پرشر پا طالبان بانده لری چه ده دسی مذاکرات و او غرد ده جوریدو زرفت پیدا که یا اغا کپسیتی لری. اونو زفکر کام چه پا هر صورت ده با لوقت نمخ که سوه ایز پاکستان پده که چه کولیش تنقیدو کو تما خبلا ده دغه خبرو اترو بیا پایل یو خواه سرو ده یو خواه پایلامه ده ایلا ده چه دوامو کی پاکستان مکلفت بریده افغانستان ده گواندی هواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې پروسې کې او د سولې په لړۍ کې مرسته.
بلخوا په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وای ته دوانو هیوادونو ترمنځ اکثرا د سولې په عمل خبرې د ځنډ ښکار شوې دي او باید دوانو هیوادونو د وسلوالو د مخنیوي او د سیمې د امنیت لپاره په یو بل د تورنو لګولو پر ځای په پاک افغان پوله امنیت ټینګ وساتي.
بیان بازی کی بجائے دونو طرف کې جو
باید دواړي غاړي د بیان بازی پر ځای د امنیت په اړه غونډې وکړي او پر پوله امنیت ټینګ وساتي. پر پاک افغان پوله د پاکستان پوستې شته خو د افغانستان امنیتي پوستې بیا کمې دي، نو باید دواړه غاړې د پولې څارنه زیاته کړي ځکه چې ترګر دواړو خوت اوړي او د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. دغه وسلوال له افغانستان او پاکستان تر راځي او د پاکستان له قبایلي سیمو څخه بیا په افغانستان کې ګډوډي کوي.
بلخوا نصر الله ستانکزی زیاتوي باید د دواړو هیوادونو حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره پر پوله امنیت ته زیات پام وکړي او د بے باورۍ د ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
په اول ګام کې د ډیورند کرښې دواړو خواو ته ټول بهرني جنگیالي باید د سیمې نه وشړي. زبې کوم کډنګ خلک له دغه جنو سیمې دواړه خواو پښتانه دي. دغه پښتانه ګډه ژبه لري، ګډ کلچر لري. دا یو دوه مسله دا چې حکومتونه هم د افغانستان حکومت او هم د پاکستان حکومت او حتی نړیوال باید د سیمې د کلچر د سیمې د علم د سیمې د اقتصاد او معیشتي ژوند د لوړوالو لپاره او تعلیمي ژوند لپاره باید لازم اقدامات وکړي.
بلخوا په روس کې د افغانستان او پاکستان مشرانو د هم ویلي چې د سیمې د امنیت اقتصادي پرمختګ او د ترهګرو د ځپلو لپاره به همکاري زیاتوي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپریس ټریبیون د بلوچستان پر حالات ولیکنه خبره کړې. لیکنه وايي چیرې د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون د بلوچستان مسله حل کول غواړي نو باید په خپل مفکوره کې بدلون راولي. ورسپانه زیاتوي چې حکومت باید د بلوچو حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. ګلیاز د دې مقالې لنډی څوروي.
ایکسپریس ریویو ورسپانې بلوچستان مستحکم کولو تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې د نړۍ په نور هیوادونو کې مېش مسلمانانو لپاره اواز پورته کیږي او اندېښنې پرې څرګندېږي، خو په خپل گاوند کې ورته لسیزو راهیسې د خپل حقوقو لپاره اواز پورته کوونکي خلک نخکاري. په دې کې ډېر لږ خلک داسې دي چې کله نه کله خپل اواز پورته کوي او دا په ټولنیز میډیا کوي چې د بلوچ مبارزې ته د ګټې رسولو پر ځای نقصان رسیږي. ورسپانې کې چې په پاکستان کې سیاسي او فوجي حکومتونو د بلوچستان مسلې حل کولو لپاره د منځنۍ لارې خپلولو هڅې کړې وي، خو په دې کې زیاتره کوششونه له ناکامۍ سره مخ شوې دي او ځینو دې اورته نور لمن وهلې ده. ورسپانې زیاتوي چې د دې تر شا دوه وجوهات دي. لومړی دا چې د پاکستان سیاسي قیادت چې زیاتره برخه له پنجاب صوبې څخه ده د بلوچستان په مسلې پوه نه لري. دویم، په بلوچستان کې روغ جوړې لپاره لنډمهاله ګامونه پورته کیږي. دا مسله اوږدمهاله پالیسو ته اړتیا لري چې پکې زغم وي. ورسپانه لیکي کچري واکمن مسلم لیگ نواز حکومت د بلوچستان مسلې هوارولو کې جدي وي نو باید د دې مسلې په اړه مفکوره کې بدلون راولي. د بلوچستان د خلکو احساس محرومیانې به ختمول پکار وي او د دې ترڅنګ بلوچ ځوانانو صلاحیتونو نه استفاده کول پکار دي. ورسپانه لیکي چې په بلوچستان کې بلوس او پښتانه ځوانان د نورو نه زیات زده کړو کې تکړه دي. دوی غواړي چې خپل صلاحیتونه نور پیاوړي کړي او په دې تجسس کې وي. دغه ځوانان غیر معمولي صلاحیتونه لري، خو د ورسپانې په خبره دغه روشن فکر ځوانان له لسیزو راهیسې له خپل حقونو نه محروم ساتل شوي دي. په دغه صوبه کې پرمختیایي کارونه کم کیږي نو ځکه سرداران په واک کې دي. د دې نه علاوه د لادرکه کړل شوو کسانو مسله نوره سنګین شوې ده. ورسپانې زیاتوي چې بلوچستان ته تر ټولو زیات نقصان جالي ډومیسایلو رسولی دي. د دې صوبې ډومیسایلونه په پنجاب کې هغه خلک جوړوي چې لوی حکومتي څوکو ته نشي رسیدي او د دې کار لپاره د بلوچستان ډومیسایل جوړوي او بیا یې کاروي. ورسپان لیکي چې دې کار سره په زرګونو لایق او مستحق ځوانانو حق وهل کیږي. ایکسپریس ټریبیون ورسپان لیکي چې باید حکومت په سمدستي توګه د دې خبرې نوټس واخلي او د هغه خلکو پر ضد سخته کاروایی وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون په ولیکنه کې په خیبر پښتونخوا کې د درغلیو موضوع سړل شوی. لیکنه وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د درغلیو په تور کې نیول شوی د خیبر پښتونخوا وزیر ضیاء الله پریده بل خپل څوکۍ استعفا ورکوي، خو بل خوا باید احتساب کمیشن هم بې طرفه ووسی او حقیقت ولست وړاندې کړي. د لیکنې مهمه برخه فرخنده اسد اوروي.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو وزیر د درغلیو په تور نیول شوی چې دا خای په خیبر پښتونخوا کې د دغه ګوند حکومتي غړي په درغلیو کې ککړ دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپل سیاسي ویناو کې نور سیاسي ګوندونه په درغلیو تورنوي او دغه د خپل مخالفو سیاسي ګوندونو یو کمزوري او ناکامي ګرځوي. خو چې اوس یې د خپل حکومت مدنیات وزیر ضیاء الله پریدی د درغلیو په تور ونیول شو نو څه ځواب ورکوي؟ دا هغه خبره وا چې تحریک انصاف ګوند با په خپل سیاسي جلسو کې کوله چې نور سیاسي ګوندونه درغل دي، د خلکو پیسې خړلې او ملک ته تاوان رسولي. خو اوس یې په پښتونخوا صوبه کې پر خپل وزیر دغه تور ولګیت. له ضیاء الله پریدي سره په لسو نورو هغو کسانو هم د بډو رشوتونو تورونه لګیدلې دي چې د مدنیاتو په ځینو منصوبو یې کار کاوه. د صوبې د احتساب کمیشن تر مخه دغه وزیر د سرکاري فند غلط استعمال کړی دی چې له وجې دغه صوبې ته د بلیونونو روپو تاوان رسېدلی دی. پانه د اهم لیکي د یو وزیر د درغلیو په تور کې نیول د اهم ښکارا کوي. په دغه صوبه کې د احتساب کمیشن په خپل فیصلو کې آزاد دي او د حکومت فشار لاندې نه دي چې دغه یو ښه پرمختګ دي. خو بل خوازنی خلک د اهم وای د ضیاء الله پریدي نیولو ترشا د صوبې د وزیر اعلی پرویز خټک لاسته ځکه چې دغه دوانو ترمنځ اختلافات وو او په خپل پریدي هم دا ویلي چې د سیاسي مخالفت له وجې د درغلی په کیس کې راګیر کړي. بل خو په دغه صوبه کې د معدنیاتو په برخه کې کارکونکي چینایي کمپنۍ وایي دوی په دغه صوبه کې د تیرو 18 کالو راهیسې کار کوي. په دغه موده کې یو شمیر پروژکټونه بغیر د سوجې ختم کړل شي چې له وجې دوی د نقصان سره مخامخېږي او اوس دوی دغلته په سرمایه لګولو زړه نازړه دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي صوبایي وزیر ضیاء الله به اوس د خپلې څوکۍ استعفا ورکوي، خو بلخوا باید احتساب کمیشن هم بې طرفه اوسي او په دغه کې د چا مرسته ونه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا فرایډی ټایمز مجلې د خیبر پختونخوا په سوات کې د امن کمیټې پر غړو د هدفي بریدونو موضوع راغسته. دا مجلې لیکي له 2014 کال راهیسې په سوات کې د امن کمیټې شپږویشت غړي وژل شوي دي. دا چې ورسپانې دغه هدفي وژنو په اړه نور څه لیکلي له شاهین بنیری به واورو.
فرایډی ټایمز په سوات کې د امن کمیټو د یو شمیر غړو او ځایي خبریالانو د معلوماتو په اساس لیکي چې په سوات کې د پوځي عملیاتو وروسته د امن کمیټو غړي سپین روبي او پولیس سرتیری د وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل کیږي. په سوات کې د امنیتي ادارو لخوا د 225 مشرانو په مشرۍ د کلیو دفاعي کمیټې جوړ کړل شوې دي چې تر اوسه پورې د کلیو په کچه امنیت ټینګ ساتلې ده، خو هغه وسلوال چې د پوځي عملیاتو له کبله د سوات نه تښتیدلی وو اوس یې د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې پناه اخیستې ده او د هغه ځای نه د بریدونو منصوبه بندي کوي. مجله د سوات قومي جرګې د یو مشر د خولي لیکي چې د بریدونو له کبله د هغوی ولسي ژوند ډیر اغیزمن شوی دی او په ډیرو موقعو له خپلو کورونو بهر نشي وتلی. د امن کمیټو او جرګو مشران وایي چې په ښکاره طالبان نه ښکاري او په هر ځای کې امنیتي سرتیری وجود لري، خو عجیبه خبره دا ده چې بیا هم وسلوال د هدفي بریدونو په کولو کې بریالي کیږي. دوی زیاتوي چې په سیمه کې به ویره او بی یقیني هله لمنځه ځي چې کله امنیتي ادارې برید کوونکي ونیسي او سزا ورلور کی. یو ځایي خبریال مجلې ته ویلي چې اوس هم ځینې مشرانو ته د وسلوالو لخوا دړکې ترلاسه کیږي. د سواد د پولیسو مشر سلیم مروت وایي چې پولیسو تر اوسه یو شمیر مشکوک کسان نیولی دي چې پلټنې ترې روانې دي. د فوج او چارواکي بیا ادعا کوي چې یو شمیر مشکوک وسلوال نیول شوی دي چې مقدمه به په پوځي عدالتونو کې اوریدل کیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولي نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو په داسې حال کې چې د پرمختیایي چارو پوهان وایي که حکومت غواړي یوازې د خیبر پختونخوا په ملکن سیمه کې شاوخوا 340 میگاواټه بجلی پیدا کول شي، د ټولو صوبې خلک د بجلی د لوډ شډنګ له لاسه کړيږي. دا چې په پختونخوا کې د بجلی د بحران عمده لاملونه څه دي او دغه مسله څنګه حل کېدای شي، د شاهین بنیری په دې رپورت کې وړو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بجلی لوی برخه په خیبر پختونخوا کې د روانو منصوبو نه جوړیږي، نو بیا ولې د صوبې او قبایلي سیمو ډېرې برخې په تیرو کې ډوبې دي؟ په دې حقله د پاکستان د اوبو او بجلی د محکمې یو چارواکي بختاج خان وایي چې د بجلی د رصد نظام ډېر زور دی چې لکه بلې د بجلی لوی برخه ضایع کیږي او د ولس پخه ناراضي.
په یوازې په پختونخوا کې نه، په ټول ملک کې دا نظام چې دی دا ډېر پرسوده نظام دی. زمونږ سوره گریډز جوړ شوی دي، زمونږ سوره لائنونه دي، هغه خپل ټایمونه پوره کړی دي. دا افسوس خبره ده کنه چې صرف بس د هغه د اپریشنل او د مینټیننس کاست لپاره حکومت پیسې دي، خو چیرې هغوی یو داسې مضبوطه د بجلی منصوبه جوړه نه کړه چې د هغې د لاسه مطلب دا دی چې د ملک حالت بدلېدی شي.
د پرمختیایي چارو کارپوه شوکت شرار وایي د بجلی د نشتوالي د تکنیکی وجو سره سره سیاسي وجو هم دي. بیا د بجلی په محکمه کې د لوړې کچې درغلي او د بجلی د پیدا کولو اختیار په عملی توګه ثبوت نه ورکول د بجلی بحران نور هم پیچلی کړی دی.
مجموعي طور یو ورحال هم غواړي او دا ډی سنټرلایز کول غواړي. د ډی سنټرلایزیشن بیا خپل لکه مثال په تور خیبر پختونخوا ته یو خپل د بجلی د پیدا کولو او د تنظیم واک ورکي خو بیا بجلی ډیر پارزانه پیدا کوي پارزانه به خرڅ نو ډیر ډیر چې کارخانی کاروبار نو بیا لکه درای شي هغه لکه کارخانه دار هغه دا نه غواړي هغه دا سنټرلایز ساتل غواړي د اتلسم نو ترمیم نه وروسته زمونږ کم د دې وطن کم سیاسي لیډران دي کم نور داسې سیول سوسایټي نه پکار دي چې هغه دا خپل دا واک واخلي او بیا دې بیٹک پنجاب دې بجلی خرڅ په نیم خرڅ د دنیا په ډیرو وطن کې کیږي
د ایکسپریس ټریبیون د راپور تر مخه د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې حکومت د بجلی د پیدا کولو په یو شمیر منصوبو کار کوي چې تر کال 2013 پورې به بشپړ شي او په نتیجه کې به په قامی گریډ کې د 10000 میگا واټ بجلی اضافه وشي خو کارپو شوکت شرار وایي چې حکومت سیاسي عزم ولري او د اعلانونو په ځای عملی ګامونه پورته کوي نو یوازې د خیبر پښتونخوا په ملکند سیمه کې د موجوده وسیلو نه په زرګونو میگا واټ بجلی پیدا کیدی شي
اوس په لهر نه د هم ټکنالوژي د چیکوته دیم نه جوړې نو د لهر نو هم ته بجلی لکه پیدا کیدی شي والا دیم جوړې دی شي دلته کې د هوا چې کوم دغه د بجلی پیدا کولو صلاحیت دی ایون په نورث کې مستقل ہوا چلے گی دنور نہ بجلی لوئی صلاحیت سے جیزیڈ والا یہ وسر میں مخت کرے وا پدی نارتھ ملکن ریجن اور پدی کی 48,000 میگا واٹ بجلی پیدا کولو صلاحیت سے
د یادونه وردا چنن سبا په خیبر پختونخوا کې تر لسو غنټو ډیر د بجلی لوټ شډینګ کیږي او په لری پرتو غریزو او قبایلی سیمو کې خو د بجلی نشټواله تر سلور وشتو ساعتونو رسی چې لکبلې په دغه سیمه کې د پرمختیا هلې زلې په ټپه ولاړې دي
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ
اوریدونکو د وړو کې اختر لرانګ دي کېدو سره سم د فطرانی غونډولو لپاره د بیلا بیلو د خیر خیګړي ادارو او همدارا سیاسي تنظیمونو په خارونو کې هلې ځلې پیل کړې دي دوی په مختلفو هیلو بهانو او نمونو خلکو فطرانی غونډوي پښتنه دا چې فطرانه په اصل کې چا ته ورکول پکار دي په پیښور کې د مشال لړیو خبريال زلان یوسفزی له دینی عالمانو سره په دې اړه غږیدلې او دا رپورت یې پر برابر کړی دی
د روجی په میاش کې غریبانانو او مسکینانو ته د صدقه فطر یا فطرانی ورکولو په اړه یو عالم دین مفتی اختر ورغزه وای چې فطرانه تر ټولو اول په خپلو خپلوانو کې مستحق خلکو ته د اغي رستو په چم گاون او بیا په کلی کې غریبانانو او یتیمانانو ته ورکول پکار دي
ضروری ده چې هغه یتیمان مستحق خلک غریبان مساکین چې دا غوي کورونا وران وجاړ دي هغه خوراک سکاک محتاج دي اغوی د لباس او د چت محتاج دي او زمونږ غیر چاپیره د داسې خلکو کمی نشته دی مو ته د لټولو ضرورت نشته دی خو د دې شي د خیال اوساتلی شي چې داسې خلکو د مونږ پیژنو دي لپاره چې غیر مستحق خلکو ته د دین اسلام په نظر کې دا ضروري او د اهم حامله وړ صدقه فطر ونه رسي
د یو بل عالم دین مفتی فضل منان وینا ده چې فطرانه مسافرو مستحق زده کوونکو او د اعتماد وړ د خیر خیګړو ادارو ته هم ورکول شي او لکه څنګه چې په پاکستان کې ځینې سیاسي جماعتونه هم فطرانه غونډوي نو دغه یو غیر شرعي کار دی
یوه سیاسي جماعت ته خبرې ورکول لري په کار البته د سیاسي جماعتونو رپایي راځي او پروګرامات دي لکه چې هغه یالته کې په هسپتال کې د بیمارانو علاج کوي یا دا رساند کې بیا غریبانو د پاره او د نور محتاج د پاره هغه ته بندوبست کوي نو هغه بیا ورکولې شي خو هغه هم په دغه صورت کې چې هغه حقدار ترسي نو دی ول ورکولې شي او ورنه چې شي جماعتونو ته بالکل صدقه هم فطرانه هم او دارنګي د قربانۍ هغه چمړي هم به په دې ورکول پکار
خو مفتی اختر او رگزه وای چې د خیر خیګړي یا ځنې نورو داسې ادارو ته فطرانی ورکول سخه دا خده چې غریبانو خلکو ته په خپل لاس فطرانه ورکړي شي
یو مدرسه ده د مدرسې مهتمم ده کاغه ته موږ زکات ورکوو نو جایز خو دی خدا زکات سو پوری اهنگ دے دا معلق دے سو پوری چې هغه مستحق طلبا تر رسیدلې نه وي. نظر دا گمان کوم چې داسې معاشره چې هغه د خلجان د انتشار او د بد اعتمادۍ ښکار ده کلي توګه باندې، په هغه کې د صدقات دپاره د زکاتونو دپاره په ځای دی نه چې مونږ په میز کې د وکیل واسطه راولو، ولې نه چې مونږ برای راست مستحق خلکو ته ورسو.
پام دی وی چې څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې د یو سیاسي ګوند 14 کارکنان د عام اولس څخه په زوره د فطرانې غونډولو په تور امنیتي ادارو گرفتار کړي وو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.